په 2023 کال کې د نړۍ مهمو پیښو ته کتنه. په سان فرانسیسکو کې د آسیا او آرام سمندر په سرمشیده کې د امریکا متحده ایالاتو او چین د ولسمشرانو غونډې او د دواړو هیوادونو اړیکو ته کتنه. د اسرائیل او حماس د جګړې دوام او په اړه نړیوال غبرګونونه. او په افغانستان کې د بشري میرمنو او خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې. سلامونه او خیر چاره. د امریکا غاک د یو موضوع او څو زاوی خبرونه ته خراغلاست. په دې ونې ځخ خبرونه کې په 2023 کال کې د نړۍ په کچا مهمو پیښو او ځنګړو ریپورتونو باندې تمرکز کوو. په داسې حال کې چې ولسمشر جو بایدن هڅه کوي چې په 2023 کال کې د چین سره د متحده ایالاتو د ستراتیژیکو سیالي او د اوکران په جګړه کې خپل تمرکز وساتي، په غزه کې جګړه د منځني ختیځ پراخ سیمه لګواخ سره مخ کړی ده او دا د 2023 کال د نومبر په چاکونه کې د هغه د بهرنی پالیسی اجنډا د پښتنې لاندې راولي. نور تفصیل په ریپورت کې.
په غزه او په یوکرين کې جګړه روان کال په خومړی توګه پای تر رسوي او د ولسمشر جو بایدن د بهرنی پالیسۍ اداوې د ازموینې سره مخ کوي. امریکن
لیدرشپ د امریکا مشرتابه یعنی دا چې نړۍ متحده وساتي، د امریکا متحدین هغه څه دي چې امریکا خوندي ساتي، د امریکا ارزښتونه هغه څه دي چې موږ هو هیوادونو ته نږدې کوي چې غواړي د دې ارزښتونو لپاره کار وکړي.
بایدن تر دې دمه د اوکرين ملاتړ کړی او د کیف د ساتلو لپاره د ائتلاف مشرک وي. د مسکو د يرغل په وړاندې جګړې نږدې دوه کال وشول، خو د متحده ایالاتو لخوا د اوکرين سره د نورو مرستو لایحه جمهور غوښتونکو ودرولي دا هدف د امریکا د سرحد د ساتنې لپاره د وی جدي تګلارې غوښتنه ده. ولسمشر بایدن د چین سره سخت سیالۍ ته دوام ورکړي او دغه تګلارې سره کوم سخت مخالفت نه دی ښودل شوی. بیجینګ د ټکنالوژي او امنیت په برخه کې په اروپا او په هند آرام سمندر کې د شراکت پیاوړی کولو ته مخه کړې ده.
We've got four more bases in
Mumbai Philippine ke chalor nur adele ruche mungi karawlai shu mung kawlai shu da Japan aw Civil Korea sara yubal ta panijde kawlo ke marasta wuklu mung hila ruche mung da wasatu NATO us pahind aram samandar ke mamuriyat ledi.
د ملي امنیت شورا ویان جانکر وی امریکا غک ته ویل چې امریکا په ډیرو سیمو کې د مشرتابه رول لوبوي.
کله مې دا چې په دې وروستي کال کې مونږ په چټکۍ کار وکړو او دا ټول بدلونونه نور په تیزی سره پرمختګ وکړي.
خروست له هغه چې د اکتوبر په میاشت کې حماس په اسرائیلو یو وجون کې برید وکړ، په منځني ختیځ کې د خپل نږدې متحد لپاره د متحده ایالاتو ملاتړ اوس تر ارزونې لاندې دی. د حماس ډله چې امریکا ترګر ډله نومولې ده، په وړاندې د اسرائیلو انتقامي بریدونه د غزې په تړانګ کې د پراخه ملکی تلفاتو لامل شوې دي. دغه جګړې په عربي نړۍ کې غوسره پرولې ده او که د ایران نیابتي ډله لکه حزب الله په دې جګړه کې شامل شو، نو دابا د ټول سیمې ثبات ته ګواښ پیښ کړي. د غزې جګړې د واشنگتن هغه هدف ګډوډ کړی دی چې غوښتل یې په منځني ختیځ تمرکز کم کړي او په آسیا پام وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي کوریا او ایران اټومي ګواښونه هم موجود دي. د راتلونکي کال د انتخاباتو د تیاری په مهال په غزې کې جګړه د بهرنۍ تګلارې لپاره یو بل بار دی.
عام خلک په ښکاره ډول د فعال بهرني سیاست نه ستړي شوي دي. زه فکر کوم هغه څه چې موږ ګورو هغه دا دي چې متحده ایالات دا وخت د بهرني پالیسۍ اجنډا ته دوام ورکوي. خو دې ته دوام ورکول به نور هم سنسمن شي او پالیسۍ جوړونکي به په راتلونکو یا دوو کلونو کې انتخاب کولو ته اړ شي.
په داسې حال کې چې رائے اکثره د بهرنی پالیسۍ په اساس نه ټاکل کیږي، د یوکرين او اسرائیلو لپاره د بایدن ملاتړ او په اروپا یا منځني ختیځ کې په بلې جګړې کې د خپل کېدو غواخلو ډیر امریکایان اندېښمن کړي. په ځانګړې توګه د هغه احتمالي سیال د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید بخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ ادعا کوي چې د هغه د امریکا تر ټولو مخکې بهرنی پالیسۍ هیواد خوندي او سوکاله ساتلی و. رزرانی یوسف سی، امریکا غاگ، واشنگتن.
ناتو از عضویت 31 عضو این پیمان در سال 2023 استقبال کرد. فنلند متعاقب تهاجم روسیه بر اوکراین به این پیمان پیوست. هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که تقاضای عضویت سویدن به این پیمان تا اکنون در حال تعلیق قرار دارد و هنوز آزمون‌های بزرگ فراراه کیف وجود دارد. توجه کنید به گزارش.
ناتو با تهاجم روسیه بر اوکراین متهمه شده است. فقط چند هفته بعد از آنکه تانک‌های مسکو در ماه فوریه سال 2022 از سرحد گذشتند، فنلند و سویدن هر دو برای شمولیت در این پیمان تقاضای عضویت دادند. در ماه اپریل سال 2023 فنلند رسما 31 عضو پیمان ناتو شد.
یک دوره تازه آغاز شده است. هر کشور امنیت خود را تا حد اکثر ارتقا می دهد و فنلند نیز این کار را کرده است. عضویت در ناتو موضع بین المللی و فضای مانور ما را تقویت می دهد.
سویدن هنوز منتظر است. ترکیه که یک عضو بر حال ناتو می باشد، تصمیم تقاضای سویدن را به تعویق افکنده و آن کشور را به فراهم آوردن محل امن برای کسانی که تروریست تلقی می کنند متهم کرده است. قانونگذاران ترکیه هنوز روی این تقاضای سویدن بحث می کنند.
من امیدوارم که پارلمان ترکیه این بحث ها را هر چه زودتر نهایی سازد تا ما بتوانیم عضویت سویدن را نهایتاً تصویب کنیم.
ناتو حمایت خود را از اوکراین در سال 2023 تجدید بخشید و ارسال تسلیحات و تمرینات نظامی کشورهای عضو را اما هنگ کرد. در نشست سالانه ماه جولای در ویلنیوس این ائتلاف موضع خود را در قبال اینکه اوکراین عضو پیمان ناتو خواهد شد و راه پیوستن اوکراین به این پیمان تسهیل خواهد یافت تکرار شد.
ما از بُعد ظرفیت تکنیکی، روش مدیریت و معیارهای اداره یک اردو تقریبا در حال مبدل شدن به یک عضو بالقوه ناتو هستیم.
رئیس سابق اداره پلانگذاری پالیسی ناتو میگوید که پیوستن اوکراین به پیمان ناتو به تصمیم سیاسی رهبران ناتو است.
من فکر میکنم که اوکراین یکی از تواناترین متحدین دارای ظرفیت است که میتوانیم داشته باشیم. ولی این یک سوال اساسی سیاسی است که آیا عضویت اوکراین اکنون بدون این که منتظر باشیم با خطر یا با فایده بیشتر همراه خواهد بود یا نه؟
اوکراین همزمان با جنگ در برابر نیروهای روسی مصروف صحبت‌ها روی عضویت ناتو و اتحادیه اروپا نیز می‌باشد. برخی از اعضای ناتو بر این باورند که اوکراین برای عضویت باید تا ختم جنگ منتظر بماند، ولی پوتین می‌گوید که این امر می‌تواند جنگ را دوامدار سازد.
اگر این را بگویید، پوتین یک مشوق دیگر را برای ادامه و حفظ تنش به سطح بالای خواهد داشت تا حدی که شرایط عضویت اوکراین به ناتو محقق نشود.
این یک وضعیت ناگوار برای ناتو است به خاطر که مسیر عضویت اوکراین بسیار نامشخص است. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
د امریکا او چین ترمنځ د لړزنده اړیکو کال د دواړو هیوادونو مشران ترمنځ په سان فرانسیسکو کې د آسیا آرام سمندر د سرمشریزي په څنډه کې په لیدنې سره پای ته ورسید. په دغه سرمشریزه کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د امریکا ولسمشر جو بایدن ته وویل چې تایوان د دواړو هیوادونو په اړیکو کې تر ټولو حساسه موضوع ده.
د رمیش د آسیا و آرام سمندر د سرمشریزې په څنډه کې د امریکا او چین ولسمشرانو څلور ساعته مخامخ ملاقات وکړ. دواړه ولسمشرانو د چین او امریکا د ناسمو محاسبو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ پر دوامدار تماس او امریکا ته د فنټانیل د لیګرو د ستونزې پر حلولو خبرې وکړې. د تایوان په ټاپو کې د سولې او ثبات یقیني کول د دواړو ولسمشرانو د خبرو د موضوع په سر کې و. د چین د ژمنو سره سره دغه هیواد د تایوان ټاپو ته نږدې پارونکي چارې ترسره کوي. د امریکا ولسمشر بایدن د چین له ولسمشر سره له خبرو وروسته خبریالانو ته ویلي چې دی د ولسمشر شي پر خبرو باور کوي، خو هغه څه چې د چین ولسمشر ورته په غونډه کې ویلي د هغو دقت هم معلوموي.
ما دا خبره په روښانه ډول وکړه چې امریکا د چین لخوا په تایوان کې د هر ډول لاسوهنې مخالفه ده، او له غونډې د ولسمشر د تللو پر مهال ما هغه ته وویل چې آیا زه باور کوم. ما ورته وویل چې لکه چې هغه متل دی، زه باور کوم خو زه یې ثبوتوم هم.
د چین کمونست ګوند پر تایوان حکومت نه دی کړی، خو چینایان د تایوان پر خاوره د حاکمیت د حق دعوه کوي. وروسته له هغه چې په 1949 کې ماو چین ملتپالو ته ماتې ورکړه، پر تایوان چینایي ملتپال حکومت کوي. چین په زور د تایوان د لاندې کولو خبرې کوي.
د تایوان امنیت لدې سره چې د ټاپو بلوري ته د سولې ایزو اړیکو پر پرمختګونو ولاړ دی، نه د امریکا لخوا د جوړو شویو څو میله وسلو.
له هغه وخت چې په 1909 کال کې واشنگتن د تایوان د حکومت د پرسمیت په ژوندلو پر ځای د چین لوري ته مخه کړه، واشنگتن د دواړو لوریو ترمنځ د سیاسي ستونزو پر سولایز حل ټینګار کوي. شانون کې وایي چې د دې سره سره چې چین او واشنگتن د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د تاوتریخوالي پر راکمولو ټینګار کوي، خو د دواړو خواو ترمنځ بنسټیزې ننګونې هم موجود دي.
This is because none of the hard national
د دې لامل دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملي امنیت موضوعات او یا هم نور ننګون کې موضوعات تر اوسه نه دي حل شوي، نه هم موږ تر اوسه له هیڅ لوري بل لوري ته د سر ټیټولو او یا تغییر کوم ستره بیلګه لیدلې. د بیلګې په ډول په دې کې تایوان او هغه څه چې د جنوبي چین په سمندر کې روان دي شامل دي. په دې کې د دواړو هیوادونو سره تړلې د سوداګرۍ اړوند ځینې سترې ستونزې هم شامل دي.
د امریکایي او چینایي ولسمشرانو ترمنځ له ناستې وروسته د تایوان خپل ارزونې اوس مهال د چین لخوا پر دغه هیواد د یو لوی برید د ترسره کولو احتمال نه ګوري. چین وايي دغه هیواد سره د تایوان بیرته یو ځای کېدلو په اړه د چین سوله ییز انتخابونه لا پای ته نه دي رسیدلي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د حماس پر ضد جګړه کې د اسرائیل په ملاتړ د بایدن حکومت د دوا اړخونو لخوا د جدي انتقاد لاندې راغلي دي. ایوې خواته امریکایان چې د فلسطینی ملکی خلکو د وژنې پر ضد دي، او د بل خوا د امریکا د بهرنی چارو وزارت د مامورین لخوا چې د اوربان غوښتنه کوي. په ورته وخت کې جمهور رئیس جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته داسې څرګندونه کړي چې باید وضعیت بدل کړي، کنه د نړیوال خبرګون سره به مخ شي.
د لسیزو رئیس امریکا غوښتي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د مځکې مذهبي ځایونو د کنټرول او ځمکنۍ بشپړتیا په سر شخړه کې منګړیتوب وکړي. په 1993 کال کې په سپینه ماڼۍ کې د ژمنې یوه حساسه شیبه و چې د اسرائیلو صدر اعظم یتزک رابین او د فلسطین د آزادۍ سازمان مرکچی محمود عباس د خودمختار حکومتوالۍ اعلامیه لاسلیک کړه. دا هوکړه د اوسلو تړون په نوم هم یادیږي. هغه وخت سوله ډیره ممکنه ښکارېده. خو د امریکا دفاع وزارت د یو پخوانی مرستیال لارنس کورپ چې د تړون په وخت کې موجود و په وینا فلسطینیانو له دې تړون څخه سرغړونه وکړه. کورب اوس وخت امریکن پروګرس ترینیز مرکز کې جګپوري مامور دی. نوموړی امریکا غا کول چې هغه لا هم باور دی چې د دوو دولتونو جوړیدل ممکن دي، خو د وی نوی فلسطینی رهبرۍ تر مشرتابه لاندې
Now the Palestinians got to get their act together.
اوس باید فلسطینیان په ګډه اقدام وکړي. د هغوی مشر محمود عباس د دې وړ نه دی، هغه ډیر بډا شوی دی او اغیزناک نه دی. هغوی باید بل مشر پیدا کړي او که تاسو په دې خطرناک وضعیت کې دا کار وکړی شئ چې یو جلا فلسطینی دولت جوړ کړی، دا به رښتیا یو ډیر ځانګړی لاسته راوړنه وي او په سیمه کې د ثبات ټینګولو لپاره هر څه ډیر اسانه کړي.
ارون ډیوډ میلر د لسیز رئیس د جمهور غوښتونکو او دیموکراتانو په حکومتوالۍ کې کار کړی دی. تر ډیره د امریکایي هغو پلاو غړی و چې په منځنی ختیځ کې د سولې مذاکرې کولې. هغه د اسرائیل او امریکا په اړیکو کې د بدلون په پرتله تر ډیره تداوم ویني، په ځانګړې توګه د جمهور رئیس بایدن په مشرۍ کې.
جو بایدن د امریکا په معاصر تاریخ کې د ټولو جمهور رئیسانو په پرتله ځان د اسرائیل د کیسې برخه ګڼي. د اسرائیلی صدر زمانو او نور مشرانو سره د هغه اړیکې په لسیزو سابقه لري. کله چې دا بحران لومړی ځل پیل شو، هغه ټینګار کاوه چې د جګړې میدان ته ورځي.
بایدن په دې وروستیو کې د سیاسي ملاتړ یوې غونډې ته وویل چې اسرائیل ځکه د نورو هیوادونو ملاتړ له لاسه ورکوي چې په غزه بې پروا بمباری کوي، او نتنیاهو باید خپل افراطي حکومت بدل کړي. په نیویارک او نور خارونه کې په زربونه امریکایان سرکونه تواتل او د حماس پر ضد اسرائیل په پوزي عملیاتو کې د ملکی فلسطینیانو د وژلو پر ضد مظاهره وکړه.
People on the inside of the State Department
had د بهرنیو چارو وزارت کې خلکو د ډیرو کلونو او ځینې وخت کې د لسیزو لپاره د اسرائیل په وړاندې زموږ سیاست سره لایده، او موږ به له شرطه د اسرائیل پوزي ملاتړ کړای. نو هلته دا ځل کې داسې ذهنیت شته چې موږ د هغو ابزارو کار نه دی اخیستی چې موجود دي او مونږ د پوزي ملاتړ په برخه کې لرو تر څو په اسرائیل فشار راوړو چې د فلسطینیانو موضوع ډیره مطرح وساتي.
سره له دې چې ډیرو خلکو د اسرائیلو د عملیاتو پر ضد مظاهره وکړي، بل خوا په زرګونه امریکایانو د نوامبر په دوه مونۍ په واشنگټن ډی سي کې لاریون وکړ او د اسرائیلو په ملاتړ د يهودانو سره دښمنی وغندله. رڼا دورنی غورزنګ د امریکا غاک واشنگټن.
سیاستمداران ارشد پاکستانی شاهد تغییر سرنوشت خود در سال 2023 بودند، در حالی که پاکستان در ماه فبروری در خلای فضای سرکوب کننده با سوی انتخابات می رود که با تاخیر زیادی مواجه شده. ناظران خاطر نشان می کنند که اردوی پاکستان همچنان یک عامل قوی در دورنمای سیاسی این کشور باقی مانده است. توجه کنید در این مورد به گزارش از همکارم.
زمانی که یکی از صدر اعظمان سابق پاکستان به دلیل فساد زندانی شد و مشکلات حقوقیش را چند برابر کرد، صدر اعظم دیگر که او نیز به اتهام فساد محکوم شده بود پس از 4 سال به کشور برگشت و آزمون‌های حقوقی از سر راهش برداشته شد. سروب ایجاز، دیدبان حقوق بشر، میگوید
پاکستانی پالیتیک،
سیاست پاکستان هنوز تحت کنترل است. هنوز در معرض عوامل غیر از سیاست‌های انتخاباتی، غیر از محبوبیت و غیر از اراده مردم است.
اردوی پاکستان مهمترین عامل در سیاست این کشور است. نواز شریف صدر اعظم سابق که تا همین اواخر اردو را به مداخله در سیاست مقصر می‌دانست، پس از مذاکره با این نهاد قدرتمند به پاکستان بازگشت. عمران خان صدر اعظم سابق که زمان از نزدیکی خود با مقامات عالی رتبه نیروهای مسلح سخن می گفت، آن را عامل برکناری خود و تشدید مشکلات حقوقی می داند. خان در ماه مارچ در حالی که هوادارانش با پلیس درگیر شدند تا از دستگیری و جلوگیری کنند، از منزل خود به صدای امریکا چنین گفت:
این رئیس اردوست که تمام تصمیمات را اتخاذ می کند.
خان که از 5 ماه آگست در زندان به سر می‌برد، با فهرست طولانی از اتهامات از جمله فساد، فتنه و خیانت روبرو است. انبر رحیم شمسی تحلیلگر سیاسی میگوید
آنچه که در اینجا وجود دارد این است که هر کسی که به هر شکل نظام اردو را با آزمون بکشد، چه از طریق شورش و چه از طریق مقاومت در برابر مداخله در امور سیاسی باشد، گاه به شکل وحشیانه، گاه به صورت زیرکانه از سیاست کنار رانده خواهد شد.
اردوی پاکستان امسال مورد حمله بی‌سابقه در حال قرار گرفت که هواداران خان در اعتراض به دستگیری رهبرشان در 9 ماه می به دفاتر و املاک آن حمله کردند. فرمانده اردو و حکومت هر دو قول اقدام سختگیرانه را دادند که به دستگیری دست جمعی رهبران و هواداران حزب خان یعنی تحریک انصاف یا PTI انجامید. حداقل 80 سیاستمدار اعلام کردند که به طور کلی از حزب عمران خان یا هم سیاست خارج می شوند. آنها از متن کاملا مشابه صحبت می کردند که خشونت را محکوم می کرد و از اردو حمایت می کرد. در همین حال انورالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان در ماه نوامبر در صحبت با صدای امریکا در رابطه با انتخابات سال آینده گفت که می خواهد ناظران انتخابات را راضی کنند، اما اگر مردم ناراضی باشند نگران نیست. او گفت
ما قدرت را به حکومت منتخب بعدی هر کی که باشد تحویل خواهیم داد. بقیه جنجال ها و بحث های سیاسی می تواند ادامه داشته باشد.
رهبری نظامی به طور علنی به اتهامات حمایت یا مخالفت با هیچ حزب سیاسی نپرداخته است. در نظر سنجی ماه جون گالوب در پاکستان 64% از پاسخ دهندگان گفتند که اردو باید در سیاست نقش داشته باشد.
افغان فعالان وای چه ده طالبان تر واک لاندی یو بل کال هم پا تورتم که تیر کرد. طالبان د خزو په کارونو او فعالیتونو نور بندیزونه هم لګولې دي او مېرمنو نجونو ته د زده کړو د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلل. او په 2023 کال کې هم د طالبانو نوی فتواګانو د کابل او نورو ښارونو په سړکونو او لارو کوڅو کې د لارین کونکو مېرمنو عکسونه او ویډیوګانې د نړیوالو مطبوعاتو سره ټکی جوړ کړی وو. په موخه په دې اړه د شهناز نفیز رپورټ ده.
Yeah. د طالبانو په دویم ځلی واک کې د لومړی کال نه دویم او دویم نه دریم کال د ښځو لپاره لا نور بتر شو. طالبانو په 2023 کې د ښځو د زده کړو د هغوی سره عدالت او کار په اړه لا نور سخت فرمانونه ورکړل.
د محرم پرته د ښځو په سفر بندیز، د کابل روغتونونو کې خزینه کارکونکو ته د تور حجابونو اوصل او د نقاب اچولو امر، د ښځو په لوړو زده کړو بندیز، د جمهوریت په دوره کې په زرګونو د طلاق قضیې غیر قانوني ګرځول، په رسنیو کې د ښځو د پاکۍ په اړه په خبرو بندیز، ملګرو ملتونو کې د افغان میرمنو په کار کولو بندیز، ځینو ولایتونو کې روغتونونو او رستورانونو ته د محرم پرته د ښځو په تګ بندیز، د غیر دولتي ادارو لخوا په ټولنیزو زده کړو بندیز، په راډیو او تلویزیونونو کې نارینه ویاندویانو سره د ښځو په خبر لوستلو بندیز، د ښځو سینګارځایونه غیر اسلامي بلل، کندهار کې ښځو ته د فیسبوک، ټیک ټاک، ټویټر یا ایکس نه کارولو امر.
دا او د دینه ورته طالبانو تروسه د اتیونه زیاتو ورکړلې شو فتوو کې سلور 50 یوازې د خزو پر ضد ورکړې دي او د هر فتوی دلیل شریعت یاد کړي دي. د خزو د پرلپسې د ګوخه کولو لامله د بشري حقوقو ډلو او خزینه فایلین وای چې افغانستان کې دا وخت جنسي تبعیض پر ځای کړل شوې ده.
باوجود دې چې نړیوال ټولنې فشار هم لیدا خو له سوختنم ده، خو د طالبان په کړنو کې نه مثبت تغییر راغی او نه په کې نرمښت راغی، بلکې په 2023 کال کې دغه کړنو نورم شدت پیدا کړ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو استاذې ریچارډ بینټ وای په اوسنی افغانستان کې د افغانستان د نیم نفوس یعنی د خزو د حقونو سرغړونه بي ساري ده او په 2023 کې د طالبانو نورو فرمانونو خزي نوري هم په کور دننه کړی.
لاره ډیره روښانه ده. 2023 کال د 2021 کال نه بهتر او 2023 کال د 2022 کال نه بهتر ده. طالبان خزه خطر غنی. زه فکر کوم د افغان خزو احتجاجونه هغه یوازنی عمل دی چې د طالبانو مشروعیت او په نړیواله کچه د هغوی د رسمیت پیژندلو مخه نیولې ده.
په 2023 کې په نړیوالو رسنو کې افغان میرمنې د واکمنو طالبانو پر ضد ولسی مزاحمت په توګه وښودلې شوې. افغان خزو مظاهره چانو یاد کال د تیر پسیر په احتجاجونو کې تیر کړو. د خزو په مظاهرو کې د ډوډۍ، کار او ازادۍ شوار تر بل هر څه زیات اوریدل کېدلو.
حمایت، حمایت، حمایت،
حمایت. خزی فایلی نوای پراتلونکو کې به هم مبارزه روانه ساتي.
افغانستان دست از مبارزه بر نمیداریم. در هر کجای جهان که باشیم، در هر گوشه و کنار جهان که باشیم، قطعا به مبارزات مدنی خود بر علیه گروه تروریستی طالبان ادامه خواهیم داد تا پیروزی. با امید آزادی افغانستان، با امید آزادی زنان افغانستان.
گروگان گرفته شدیم، زندانی شدیم، لت خوردیم، همکارای و همقطارای ما از بین رفت، حتی دخترها در ای را جان خود از دست دادن، همکارای ما به مدتهای زیاد امیال را در گروگان طالبا هستن.
د ملګرو ملتونو په ګډون امریکا او د اروپایی ټولنې هیوادونو خزو سره د طالبانو چلند سو واری خندلې. خود بشری حقوقو د سار اداره وای په 2023 کې طالبانو ته د نړیوالې ټولنې جواب کافی نه وو.
د نړیوالو لخوا طالبانو ته کوم جدي ځواب نه ښکاري، بلکې نړیوالو تګلاره ښیي چې طالبان دغه کارونه وکړي. موږ ګورو چې د نړیوالو تګلاره ښیي چې طالبان نورمال کړي او یو ډول یې په رسمیت وپیژني. تاسو وینئ ډېر هېوادونه دي چې وایي څه کېدای نه شي، نو راځئ طالبانو سره ډیپلوماتیکې او تجارتي اړیکې پیل کړو.
په واشنگتن کې د خزو د سولې او امنیت ادارې د 2023 لیست ښایي چې په نړۍ کې په یو سل او اویا هیوادونو کې د افغان میرمنو د حقوقو کچا تر ټولو ټیټه ده. شنون کې وای د طالبانو د خزو ضد تګلارو افغانستان په نرواکۍ کې بدل کړي او په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې خزو ته د زده کړو او کار اجازه نه ورکوي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
در حالی که گلوله‌باری ها بر مردم در ایالات متحده آمریکا همچنان جان افراد را میگیرد، اداره ریاست جمهوری بایدن همچنان حمایت بیشتر را برای کمک به ایالات ها برای کاهش خشونت با سلاح اعلام کرده است، اما توافق دو حزبی در کانگرس روی این مسئله حاصل نشده است. توجه کنید به گزارش در این مورد.
تا 13 دسامبر بیش از 635 شلیک دست جمعی در سال جاری در ایالات متحده توسط آرشیف غیر انتفاعی خشونت با اسلحه ثبت شده است که 7 مورد آن در مکاتب و دانشگاه ها بوده است. اما این رقم تنها حدود 6% از کل حوادث خشونت با اسلحه را نشان می دهد.
می دانید در امریکا در سال بین 15,000 تا 17,000 فیر مرمی صورت می گیرد. در برخی از گلوله‌باری ها از تفنگ های AR-15 و تفنگ های تهاجمی دیگر استفاده می شود. اما ما همچنین می دانیم که شمار زیادی از گلوله‌باری ها توسط تفنگچه های گلاکس 9 میلیمتری صورت می گیرد.
در اوایل دسامبر سناتورهای دموکرات تلاش کردند تا ممنوعیت استفاده از تسلیحات تهاجمی را که در سال 2004 منقضی شده بود احیا کنند.
جای تعجب نیست که وقت آن ممنوعیت لغو شد، یک جهش ناگهانی و چشمگیر در فیرهای دست جمعی و کشته شدگان ناشی از آن چلیک ها رخ داد. ما باید آن را تغییر دهیم.
جان باراسو سناتور جمهوری خواه دلایل خود را برای جلوگیری از این پیشنهاد بیان کرد.
تقریبا هر صفحه از لایحه‌ای که امروز در مقابل ما قرار دارد محدودیت‌های جدید و بارهای جدیدی را برای افرادی که از قانون پیروی می‌کنند اضافه می‌کند. تمرکز باید بر سلامت روان، امنیت مکاتب و اجرای دقیق‌تر قوانین فعلی باشد.
دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای تایید قانون جوامع امن‌تر دو حزبی در سال 2022 گرد هم آمدند. این اولین قانون فدرال محفوظ ساختن اسلحه است که در نزدیک به 30 سال گذشته تصویب شده است. اما تا کنون در مورد تأثیر آن عکس‌العمل‌های متفاوتی از طرف طرفداران کنترل اسلحه و حق داشتن اسلحه دریافت شده است.
آنها برخی از راه‌های گریز را بستند و گرفتن آن را برای افرادی که نباید اسلحه داشته باشند سخت‌تر می‌کنند. اما این محدودیت به اندازه کافی پیش نمی‌رود و ما نیاز داریم که کانگرس به میز مذاکره بازگردد و بررسی‌های سابقه جرمی را تصویب کند. سلاح‌های تهاجمی را ممنوع کند و از همه دارندگان اسلحه بخواهد که سلاح‌های خود را به طور محفوظ نگهداری کنند تا دزدیده نشود یا به صورت غیرقانونی قاچاق نشود.
در این ماه کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده ابتکاری را برای ارائه حمایت بیشتر به ایالت‌ها برای کاهش خشونت با اسلحه آغاز کرد. اما برخی تحلیلگران میگویند که با ورود به سال 2024 احتمال دستیابی طرف‌ها به مصالحه‌های جدید در سطح فدرال کمتر است. امی سویرر از بنیاد هریتج میگوید که این یک بنبست است، زیرا به گفته وی در مورد دو چارچوب بسیار متفاوت برای درک این که مشکل چیست و چگونه باید به آن پرداخته شود صحبت صورت میگیرد. مارک برایند از انجمن خشونت با اسلحه پیشنهاد میکند که تغییر تمرکز بر آموزش، منابع صحت روان و نگهداشت امن سلاح‌ها میتواند به پیشرفت گفتگوها کمک کند. قدیر مشرف، صدا امریکا، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څیرنی او خبرګونونه مواسق معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیوالې او سیمهیزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمنو لیدونکو، ستاسو له ملتیار ډیر زیاته مننه. تاسو کولای شئ چې د امریکا غک پښتو او دری خبرونه د امریکا غک په پښتو او دری ویب پاڼو، همدارس په سټلایټ، یوټیوب او نورو ټولنیزو رسنیو کې وګورئ. ستاسو له ملتیار ډیر زیاته مننه. تر بیا ښه چاره. We'll be right back.
سلامونه او نیکی هیله هیله ده چه روغ او جوڑی است زه داود صدیقی او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګوره دا اونه هم دی واشنگتن دی سی ښار دی زینو جذاب او پزرپورو زینو دی کتوب سلسله کې یو موزیم ته راغلیم دا دی افریقای الاصل امریکایانو دی تاریخ او فرهنگ موزیم دی په دې موزیم کې دی دوی دی تاریخ ځینې مهم ټکي ننداره ته وړاندې شوي دي او لکه څنګه چې پوهیږئ د تور پوټوکو امریکایانو یا افریقای الاصل امریکایانو تاریخ په ټول امریکا او په خاصه توګه په متحده ایالاتونو کې له کړاوونو دردونو او ستونزو ډک تاریخ دی نو دلته ډېر په زړه پورې مسایل بیان شوي دي نن زه غواړم چې تاسو ټول له ځان سره یو ځای د دې موزیم کتو ته بوځم هیله ده دا خبرونه مو خوښه شي او تر پایه راسئ دی تور پوټوکو امریکایانو موزیم دی واشنگتن ڈی سی ښار په زړه یعنی د دغه ښار د ملي پارک په یوې څنډه کې موقعیت لري او د افریقای الاصل برتانیایي معمار ډیوډ اجایل په ډیزاین شوی او د ودانۍ په جوړښت کې د لویدیز افریقا د خلکو د فرهنګ او تاریخ څخه الهام اخیستل شوی موزیم ته د نن شوم خو دا ډیر یو لوی موزیم دی ډیر برخی لري زه به اوس وکړم چې د موزیم زین مهم زینو ته یا په زړه پور زین ته ورسم چلو به دا چې دا 15 منزله دی درې منزله زمکی لاندې او دوا د زمکی په سر دوی داسې تقسیمات کړی چې په اول منزل کې د دوی تاریخ لومړنۍ برخه یا څنګه افریقای الاصل امریکایان د امریکا وچې ترا وصل سو لکه زنه قصه پیل کړی دا او دوی له کوم سن سره مخامخ سو د مرایتوب قصیدی د غلامی او ورسره لګنا دي دوی څنګه د خپل د مدني حقونو د مبارزات په لړ کې څه کړی دی او تر نن سره راغلی دی او تر نن پورې دوی په امریکا په تاریخ کې څه ځای لري دا ټوله مسله د بیان سوی دا نو دا زبهه څو کړم چې لملانې منزل نه پیل کما او دا قصه تاسو په قسم بیان کوم چې د دوی تاریخ په امریکا کې تاسو هم واوري او ځینې برخې وګورئ افریقای الاصل امریکایان په دې هیواد کې یو نانډوله تاریخ لري دوی په پایل کې د جبري کار لپاره د مریانو یا غلامانو په توګه په زور راوستل شول تر څو دلته د اقتصادي پراختیا په برخه کې ترې ګټه واخیستل شي مګر دا خلک د بشري ټولنې غړي وو او د ازادۍ پالنې روحي ځان سره دلته راوړ چې د امریکا پر فرهنګ او تاریخ یې ژوره اغیز پرېښوده د بشري حقوقو لپاره د دوی مبارزې د امریکا ملت د تاړ کړ چې د ازادۍ او مساواتو د معنی پاړه ل سره غور وکړي د تور پټوک امریکایانو تیر ژوند د متحده ایالاتونو د معاصر تاریخ یو څپاند برخه ده خو اصله کیسه له دغه ځای پیل کیږي غلامي او ازادي د 15مې پیړۍ له پیل څخه تر 1900 میلادي کاله د 15مې پیړۍ څخه د مخه د افریقا وچه د متنوع ټولنو او بډای فرهنګونو څخه جوړه وه په لویدیز افریقا کې پرمختللي تمدنونه لکه مالی او سونګهای امپراتوري او پراخه سوداګریزي شبکې موجودې وې او د دودیزو مذهبونو څخه رانیولې د اسلام تر خپرېدو پورې خلکو بیلابیلې عقیدې لرلې دغو ټولنو کورنیو اړیکو او ټولنیز ژوند ته ارزښت ورکاوه
همدارنګه افریقایانو له اروپایانو او د نړۍ له نورو خلکو سره د برابر او سیالانو په څیر سیاسي او تجارتي معاملې کولې. خو د امریکا له کشف وروسته او پر اتلانتیک سمندر د تجارت له زیاتېدو او په خاصه توګه په دې منځ کې د غلامانو تجارت چې د ترانس اتلانتیک سلیو ټریډ په نامه یادیږي، افریقای ټولنې او په خاصه توګه د لویدیځ افریقا اوسیدونکو سخت متاثر کړل او میلیونونه افریقایان په زور د مریانو په توګه امریکا ته راوستل شول او دلته به مالدارو بزګرو په خپلو کروندو او د نورو شاقه کارونو لپاره اخیستل. ډیری افریقایي خلک چې شمالي امریکا یا اوسنی متحده ایالاتونو ته په جبري ډول مهاجرت تاړ شول د لویدیځ افریقا اوسیدونکو وو. مدل پاسج په انګریزي ژبه د هغه زړه بوکنونکو سفر نوم دی چې د افریقا او امریکا ترمنځ د اتلانتیک په سمندر تیریږي. د څلورو پیړیو لپاره غلام خرڅونکو د لویدیځ افریقا د سواحلو په اوږدو کې خپلې کښتۍ له افریقایانو په داسې ډول ډکولې لکه د تجارت نور مالونه. دوی به د کښتیو لاندې برخو کې ډیر کسان داسې څنګ په څنګ بارول چې کم ځای ونیسي. په دې کې به نارینه، ښځې او ماشومان شامل وو. د مریانو د انتقال په وخت کې به هغوی ته هیڅ ډول د تشناب او نورو اړتیاو لپاره اسانتیا په پام کې نه نیول کېده او ډیر کم خوراک او څښاک به ورکول کېده، همدومره چې تر خرڅولو ژوندي پاتې شي. په دې سفر کې چې ډیره اوږده لار وه، ډیرو کسانو به خپل ژوند له لاسه ورکاوه. په دې کې اکثره مریان هغه افریقایانو چې له خپل کور کلي تښتول کېدل او د مریانو پر تجارانو له خرڅېدو وروسته امریکا ته وړل کېدل.
هغو کسانو کې چې له افریقا نه د مریانو یا غلامانو په توګه د امریکا وچې ته راوستل کېدل، حتی ویل کېږي چې ځینې شهزادګان، د ټولنې مشران یا مخور خلک هم پکې شامل وو چې دوی به د هغو کسانو چې انسانانو تجارت یې کاوه یول خونه به لکه یو وحشي حیوان نیول کېدل، په کښتیو کې به اچول کېده او امریکا ته به راوستل کېده او دلته به خرڅېدل.
د شپږم پیړۍ د پیل څخه تر 1968 میلادي کال کم له کمه 2,500,000 افریقایان د امریکا وچې ته په زور راوړل شوي. په دې کې شاوخوا 400,000 افریقایان شمالي امریکا یا اوسنی متحده ایالاتونو ته راوړل شوي دي. اروپایي مهاجرو چې د امریکا خاورې استعمار کړې وه، د غلامۍ پر بنسټ یې د امریکا اقتصاد جوړ کړ. دوی د کرنې په برخه کې له غلامانو پراخه ګټه واخیسته او په نړۍ کې د شکرو، وریژو، تمباکو او قهوې لوړې تقاضا څخه یې پراخه ګټه پورته کړه. دوی پر غلامانو پانګونه وکړه چې ځمکې ورته وکړي او دوی د شتمنو په څیر هوسا ژوند ولري پرته له دې چې د نورو انسانانو ژوند او حقوقو ته پاملرنه وکړي. په امریکا کې له مریانو سره د نه منلو وړ ظلم او غیر انساني چلند کېده. د دوی اساسي بشري حقونه او وقار د مالک یا ارباب لخوا تر پښو لاندې کېده او د یو مال په سترګه ورته کتل کېدل. له مریانو څخه به سخت کار اخیستل کېده او د کار د نه کولو او یا هم د کومې تیروتنې په صورت کې سخت وهل کېدل او حتی وژل کېدل. د مریانو د اوسیدو ځای، جامع او خوراک ته پاملرنه نه کېده، فقط دومره ورکول کېدل چې ژوندي پاتې شي او کار وکړي. په 1950 میلادي کال کې د بریتانیې تر اثر لاندې د مستعمرو اوسیدونکو د آزادۍ انقلاب پیل کړ او په دې کې تور پوټوکو امریکایانو اغیزمن رول ولوباوه. ځینې یې له مریتوب څخه د آزادۍ لپاره د امریکا انقلابي پوځي ډلو سره یوځای شول او یا هم هغوی سره د معلوماتو او استخباراتو په برخو کې مرسته وکړه او ځینې یې له انګریزانو سره یوځای شول. که څه هم چې امریکا په دې جګړه کې خپل آزادي له برېټانیا څخه ترلاسه کړه، خو له غلامۍ څخه د افریقایي اصل امریکایانو د آزادۍ سبب نه شو او د هغوی همکاري او هڅې د توپیري چلند له کبله ونه ستایل شوې. خو دوه همکاریو وروسته بیا د تورپوټکو د مدني حقونو په اړه بحثونه راپورته کړل. د امریکا په ازادۍ کې تناقض. د متحده ایالاتونو بنسټي خودونکو په خاصه توګه تامس جفرسن چې دلته یې مجسمه ویني، د هیواد د خپلواکۍ مشهور اعلامیه ولیکله چې پکې راغلی دی ټول انسانان برابر یا مساوي پیدا شوي دي له ځینو نه انکارېدونکو حقونو سره. هر کله چې هر ډول حکومت دغو حقونو ته تهدید وګرځي، دا د خلکو حق دی چې بدل یا لغوه یې کړي. که څه هم چې دا خبره په زغرده د امریکا د خپلواکۍ په اعلامیه کې ولیکل شوه، خو هیڅ کله د تورپوټو امریکایانو په اړه تطبیق نشوه. خپل تامس جفرسن د امریکا د نورو لومړنیو مشرانو په څیر زیات شمیر مریان درلودل او هغوی ته یې دا انساني حق نه ورکاوه. سباندې اتیا کلو رسل خپلواکۍ امریکا په یوې خپلمنځي جګړه کې خېل شو. دا جګړه ل 1918 څخه تر 1915 د کال پورې روانه و. پیچلی او یو بل سره تړلې انګیزه درلوده، خو اصلي او تر ټولو ناندریزه موضوع د غلامۍ خبره و. ابراهیم لینکن د متحده ایالاتونو شپږم ولسمشر د غلامۍ د ختمولو پلوی و، خو جنوبي ایالاتونه د دې لپاره چې اقتصادي پر کرهنې ولاړ و، د پخوا په څیر د غلامانو د ساتلو کلکه اراده یې لرله. او همدا لانجه د دې لامل شوه چې امریکایان سره په جګړه کې ښکیل شي. څه پاتې نه و چې امریکا سره په دوو برخو وویشل شي، خو ابراهیم لینکن په داسې حال کې چې د امریکا متحد ساتلو ته یې لومړیتوب ورکاوه، د غلامۍ په اړه په خپل دریز کلک ودرېده او ویلې چې د غلامۍ شتون په ټولنه کې یوه لویه اخلاقي ستونزه ده. په دې جګړه کې لینکن تور پټوک امریکایانو ته دا فرصت برابر کړ چې د امریکا پاوز سره شي. یو زیات شمېر افریقایي او اصل امریکایان د لینکن د حکومت په پاوز کې خدمت ته حاضر شول. نورو د هیواد د متحد ساتلو لپاره جګړه کوله، خو تور پټوک امریکایانو د خپل ازادۍ لپاره په دې جګړه کې ونډه واخیسته. لینکن خپل منځي جګړه وګټله او د مریانو د ازادۍ اعلامیه یې صادره کړه. کته هم چې لدې سره په امریکا کې ټول غلامان آزاد نشول، خو په 1915 میلادي کال کې د لینکن په ملاتړ د متحده ایالاتونو په اساسي قانون کې د غلامانو آزادي رسمان تصویب شوه او په متحده ایالاتونو کې غلامي پای ته ورسیده. ازادۍ ساتل او د ازادۍ تعریفول ل 1908 تر 1918 کلونو پورې تور پوټیکي امریکایان له یو بل سخت ننګونې سره مخ وو. هغه د دوی د ټولنو جلا ساتل وو. دا مجسمه د تور پوټکو مدني حقوقو د مخکخه کلارا براون د چی د نسم پیړۍ په سر کې د ورجینیا ایالت یو غلامي کورنۍ کې زیږیدلې و او په 1905 کال کې وروسته د چی مالکی مشو آزاد شو او کلورادو ته ولاړه. اولته د کالویو منځلو بریالي کاروبار پیل کړ. که څه هم چې وروسته له کورنۍ جګړې او په خاصه توګه د غلامۍ له ختمېدو تورپوټیک امریکایان هیلمن و چې د دوی وضعیت به بدل شي او دوی به د متحده ایالاتونو د اتباعو په توګه ژوند وکړي، خو دوی له یو بل ننګونې سره مخ شول چې هغه له سپین پوستو امریکایانو څخه د دوی د ټولنو جلا ساتل وو. د دغه ظلم په وړاندې د مقابلې لپاره تورپوټوک امریکایانو خپلې ټولنې رامنځته کړې او د یو بل په خوا کې ودرېدل او د متحده ایالاتونو ټول ملت یې وننګو چې پر خپلو اصولو چې عبارتو له ازادۍ او یووالي عمل وکړي. دغه ریل دی چې تور پټکو امریکایانو ته به په وروستۍ برخه کې ځای جوړ شوی و او دوی به اجازه نه لرله چې مخکې څوکیو کې کینی. دلته لیکلی دی چې یوازې د سپین پوستو برخه ترند چې را نوځي. دلته یو مخصوصه خونه ده چې دلته به خلک ناسته د چایو دی او بو د سکلو دی سګرټ د سکلو لپاره په وخت کې دا د ټولو د سپین پوستو برخه ده چې د قطار د ډبې هغه لومړۍ برخه ده، یو منظمه برخه ده. دلته سهولتونه هم ډېر دي، مثلا دلته ګوري چې د اوبو لپاره ځای دی او دا لوی هم دی، هلته د تور پوټکو لپاره هم د اوبو ځای لري خو دا لږ لوی منظمه دی. همدارنګه دلته د بار لپاره ځای شته چې دلته هم خاص پې لیکلي دي چې یوازې د سپین پوستو لپاره ده. نو دا برخه چې ده دا د تور پوټکو برخه ده، لکه څنګه چې لګونه اوري دلته هڅه کړې ده چې ما د ترین لکه چې روان یم هڅه لګونه د خبره سي دا د تور پوټکو یا د رنګین پوستکو لپاره د اوبو ځای دی نسبتا وړوکی دی او دوی به اجازه نه لرل چې ځان سره بار لوی بار راوړي په ترین کې. همدارنګه نور سهولتونه هم دلته کم دي، دوی هغه تشنبونه هم چې دي واړه دي هغه ځایونه هم لږ واړه دي. خو دې کې واضح معلومیږي چې هغه توپیري چلند چې له دوی سره کېده دی نه دلته واضح معلومیږي.
د ټرین دا ډبه د تور پوټکو امریکایانو سره د توپیري چلند د ترخې خاطرې په خاطر دلته په دې موزیم کې د یو تاریخي اثر په توګه ساتل کیږي.
د جلا ساتلو په دوره کې ډیری افریقایي امریکایانو هڅه وکړه چې د سیستماتیک نجات پرستی محدود فرصتونو او په جنوبي ایالتونو کې د سختو شرایطو څخه ځان وژغوري. د همدې لپاره د شلمې پیړۍ په لومړیو کې له جنوب څخه شمال ته لوی مهاجرت پیل او د شلمې پیړۍ تر نیمایي پورې دوام وکړ. له دې سره تور پوټکو امریکایانو د غوره اقتصادي فرصتونو د ژوند شرایطو د ښه کولو او د نژادي تاوتریخوالي او تبعیض څخه د تیښتې په لټه کې وو. افریقایي امریکایانو هیله درلوده چې په شمالي ایالتونو کې چې د صنعت برخه کې مخکې وو د کار ښه فرصتونه عمومي او هغو سیمو کې ژوند وکړي چې د جنوبي ایالتونو په پرتله لږ توکمیز تاوتریخوالی پکې وي. شلمې پیړۍ په نیمای کې د تور پوټکو باسواد او تعلیم یافته نسل خپل خلکو ته د مساوي مدني حقوقو د غوښتلو غورځنګ پیل کړ. د مدني حقوقو غورځنګ د 1950 او 1960 لسیزو په اوږدو کې په متحده ایالاتونو کې د نژادي مساوات او عدالت لپاره یو اساسي مبارزه پیل کړه. د دغه غورځنګ هدف د افریقایي امریکایانو پر وړاندې سیستماتیک توکمیز چلند او تبعیض له منځه وړل و. دا غورځنګ د ځینو اغیزمنو شخصیتونو لکه مارتین لوتر کینګ جونیئر، روزا پارکس او ډیرو نورو لخوا رهبری شو. غورځنګ د عدم تشدد لرینونو او قانوني ننګونو څخه کار اخیستی ترڅو د جلا ساتلو قوانین وننګوي او ټول امریکایانو ته د تور پوټکو په شمول د مدني حقونو غوښتنه وکړي.
مارتین لوتر کینګ جونیئر د تور پوټکو امریکایانو د مدني حقونو یو نامتو مبارز دی. همدارنګه د دې یو ډیره مشهوره وینا ده په نامه د آی هاف ا دریم، یا زه یو هیله یو ارمان ده. په دې کې د تور پوټکو د حقونو په اړه خبرې کړې دي. په ما خاصه موضوع دا ده چې وایي په برخه کې وایي زه هیله لرم چې داسې ورځ به راځي چې یو تور پوسته یا تور پوټکي ماشومان له سپین پوستو ماشومانو سره یو ځای لکه خور ورور به ژوند کوي.
د دغه غورځنګ ځینې د پام وړ ګامونه لکه د مونټګمري بس بایکاټ، د دندې او ازادۍ لپاره په واشنگټن کې لاریون، د 1946 کال د مدني حقونو قانون تصویب او په 1955 کال کې تور پوټکو ته د رای ورکولو د قانون تصویب مهمې لاسته راوړنې ګڼل کیږي. د غورځنګ په ټول هیواد کې د قانون لمخې ټول امریکایانو سره یو شان قانوني چلن په اړه بحث رامنځته کړ او پر اټلونکو کې ټولنیز عدالت د رامنځته کولو لپاره مبارزې ته لار پرانیسته. له 1988 کال وروسته د تور پټو امریکایانو په ژوند کې یو څه نور مثبت بدلون هم رامنځته شول. په دې کې د پراخه مدني غورځنګ ترڅنګ ځینې نور حرکتونه لکه بلاک پاور یا تور ځواک هم راڅرګند شول. د دې حرکت موخه د افریقای امریکایانو پیاوړتیا او د دوی په نژادي هویت، میراث او کلتور کې ویاړته وده ورکول وو، ترڅو د تور پټوکو امریکایانو په ټولنو کې د ځان بسیاینې، اقتصادي پیاوړتیا، سیاسي او ټولنیزې ودې لپاره فرصتونه برابر شي او په عمومي توګه په امریکایي ټولنه کې په ویاړ فعاله ونډه ولري. د تور ځواک د حرکت په وده کې یو زیات شمیر مخور افریقایي الاصل امریکایانو خپلې هڅې کړې دي. او اوی ایم لسیزه کې افریقای امریکایانو د پامور کلتوري او سیاسي لاستراوړنې تجربه کړې. دا لسیزه د تورانو د هنر، موسیقي او ادب د ودی د دورې په نامه یادېږي. همدارنګه د لونیزل لپاره تورپوټی امریکایان په زینو یالتونو کې د خاروالانو په توګه وګمارل شول. په 1980 مې لسیزه کې افریقای امریکایانو په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه تجربه کړل. دا لسیزه د هیپ هاپ، میوزیک او کلتور د راڅرګندېدو شاهده وه. په رسنیو کې د افریقای امریکایانو حضور وده وکړه. د اوپرا وینفری او مایکل جاکسن په څیر شخصیتونه شهرت ته ورسېدل، خو دا دوره هم له ننګونو تشه نه وه، لکه په ښارونو کې د مخدره موادو بې حده کارونه او د هغه ویجاړونکې اغیزې او ټولنیز او اقتصادي مساوات لپاره روانه مبارزه. په 1990 میلادي کې هم افریقای امریکایانو کلتوري، سیاسي او ټولنیز پرمختګونه تجربه کړل. د لسیزه کې د تور پټوکو امریکایانو نفوذ په مشهور رسنیو کې خورا ډیر شو. یو زیات شمیر په لویو سیاسي پوستونو کې وګمارل شول. سربیره پر دې د مدني حقوقو په مسایلو ډیر تمرکز وشو. په 2000 میلادي کې هم افریقایي امریکایانو خېل سرورنې لرلې. تر ټولو مهمه دا چې په 2008 کې د متحده ایالاتو د لومړي افریقایي امریکایي ولسمشر په توګه د باراک اوباما ټاکنه یو تاریخي لاسرورنه وه، او په دې هیواد کې د توکمیز مساوات یو ښه بیلګه وه. تاریخی اسناد ته پکاتو لومړني مسلمانان چې د امریکا وچ ترغلي دی هغه هم تورپوټکی امریکایان یا افریقایي اصل امریکایان دي چې د مرایانو یا غلامانو په توګه د امریکا وچ تراوسته شوی دي. بیا وروسته دوی ورو ورو د دې شمیر زیات شوی دی او د امریکا یا د مدرن امریکا یا عصري امریکا په تاریخ کې دوی همیشه او فعال حضور لري.
تورپوټکی امریکایان د امریکا په معاصر تاریخ کې په خاص توګه د ورزش په برخه کې ډېر لاسراوړنې لري. نو په هر برخه کې کولای شم په خاص توګه د ورزش په ځینو خاصو برخو کې چې امریکا کې ډېر مشهوره دي، دوی ډېر تکړه ورزشکاران لرلی دي تاریخ په لړ کې. او دغو ورزشکارانو نه یوازې چې د ورزش په ډګر کې د امریکا بیرغ اوچت کړی او امریکا ته یې ویاړ وربخلی، تر څنګ دوی د خپل قوم یا د خپل د خلکو یا د تورپوټکو امریکایانو د حقونو په برخه کې هم خپل غږ کله ناکله چې اړتیا پېښه شوې ده دوی خپل غږ پورته کړی، او په دې برخه کې هم دوی اکثره ډېر فعاله پاتې دي. چې یو ښه مثال یې محمد علي کلی دی چې هغه د خپل د شهرت په وخت کې د تورپوټکو امریکایانو او د مسلمانانو حتی د حقونو لپاره ډېره مبارزه کړې ده، او په دې برخه کې یو ډېر محبوبه او مطرح څېره ګڼل کېږي.
امریکا په بیلابیلو ورزشونو کې ډېر تکړه او په نړیواله کچه مطرح او مشهوره ورزشکاران لري، خو د ما د علاقې وړ یا د امریکا په تاریخ کې هغه ورزشکار چې زما ډېر خوښېږي، هم ورزشي په تاریخ او هم د ټولنیزو فعالیتونو تاریخ، هغه محمد علي کلی دی چې د نه یوازې چې یو ډېر ښه ورزشکار و د امریکا د ورزش تاریخ یا د نړۍ د ورزش تاریخ، بلکې دای ډېر د ټولنې یو فعال غړی و، ډېر خلک دی خوښوي او په دې موزیم کې هم دی ډېرو ځایونو کې لیدل کېږي، نه یوازې دا خاص ځای چې دلته ورته جوړ شوی دی، دلته د ده بیوګرافي و ځینې معلومات کې دي. د موزیم په نورو برخو کې هم د ده ډېر لوی لوی تصویرونه نصب شوي دي.
زم دی او په دې نیم ساعت خبرونه کې نشم کولای چې ټول برخې له جزئیات سره تاسو دروخیم، نو لاندې سره به ورو ورو د خبرونه ورسته شیبو ته نږدې شو. خو مخکې دې چې په پانی وکړم یو خبره غواړم یاد کړم چې د تورپوټو امریکایانو یا افریقایو اصل امریکایانو تاریخ ته کتو یو خبره ثابتېږي چې د انسانانو په ژوند کې که ستونزې که څه ډېرې لوی وي او سخت وي، بیا هم انسانان کولای شي چې پرې بریالي شي. لاندې سره دا خبرونه پای ته رسوم، ویل چې دې خبرونه نیمه فند اخیسته او تر څو بیا هم راکونکی ونیل او کلی موضوع سره خدمت حاضرې بس ټول لوی او بخونکي خدای سپار. I'm not afraid to die.